السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړم. د طالبانو لخوا تېره شپه ناوخته د تورخم دروازې له تړل کېدو وروسته نن سهار پاکستاني عسکرو او طالب ځواکونو په تورخم او دور بابا کې جګړه کړې. د پاکستاني پولیساتو عسکرو رسنیو ته منلي چې پیښه کې یو سرتېری ټپي شوی، خو دوی د جګړې د پیل مسؤلیت په طالبانو اچولی. په دور بابا کې هم د طالبانو یوه حکومتي سرچینه مني چې هلته نښته کې یو طالب عسکر وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. خو په تورخم کې د شوې جګړې د مرګ ژوبلې په اړه وروستي ارقام نه دي خپاره شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي سږ کال د څه باندې 1.7 میلیونه بې وزله افغانانو د لاسنیوي لپاره 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. اوچا نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دغه کال کې به د کمو کرنیزو حاصلاتو له کبله اړمن کسان د اړتیا وړ توکو د اخیستو وس ونه لري. د اوچا په باور د بې وزله افغانانو ورځنی عاید کم او برعکس د لومړنیو خوراکي موادو بیې لوړې دي. اوچا داسې مال یو ځل بیا پر روان بشري وضعیت اندېښنه ښیي چې په نادولتي ادارو کې د ښځو د کار له منع کولو وروسته یو شمېر خیریه بنسټونو افغانستان کې د خیر ښېګڼې چارې درولې دي. د طالبانو د مالیه وزارت ادعا کړي چې تیرو 11 میاشتو کې له ګمرکونو 100 میلیارد افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه عواید یې بې ساري دي او په خبره یې نورو کلونو کې د ګمرکونو کلني عواید له 2 اویا میلیارد افغانیو نه اوښتل. دوی که څه هم د دې کار لامل په ګمرکونو کې د فساد مخنیوی او د سیسټمونو عصري کول یاد کړي، خو ځینو سوداګرو پخوا ویلي چې پر سوداګریزو توکو ګمرکي تعریفې منصفانه نه دي. تیر کال ننګرهار کې د صنعت او معدن خونی رئیس حاجي تور ملنګ ویلي وو د ګمرکي تعریفو د لوړوالي له کبله د شوکاڼي او نورو صنعتونو 50 کارخونې تړل شوي. پخوا تر دې د افغانستان په نورو بندرونو کې سوداګرو شکایت کړی چې پر واردېدونکو توکو یې لوړې ګمرکي تعریفې د دوی ګټه وټه زیانمنه کړې ده. نړیوال بانک هم په خپل نوي راپور کې چې د 13 جنوري 2025 په 15 خپور شو ویلي تیر کال افغانستان کې صادرات او عواید ښه او د افغانۍ ثبات هم ښه ساتل شوی و. ازادي راډیو ته خواږی است. د امریکا ولسمشر جیو بایدن وایي تر هغو د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي چې اړتیا یې وي. بایدن دغه څرګندونې نن د اوکراین پلازمینې کیف ته د خپل نا اعلان شوي سفر پر مهال وکړې. د اوکراین ولسمشر د بایدن هرکلی وکړ او کیف ته د هغه سفر د اوکراین د ملاتړ څرګنده نښه یاده کړه. د امریکا ولسمشر جیو بایدن پر اوکراین د روسیې یرغل د یو کلنۍ په درشل کې کیف ته تللی. بایدن له خپل اوکراینی سیال سره تر لیدو کتو وروسته خبریالانو ته ویلي د اوکراین خلک له سختو حالاتو تیریږي. لازادی رادیو خبرونه واوریدل کولای شي. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وربه شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. په سر کې به د تورخم او دور بابا د نښتو په ارتباط باندې تاسو ته وروستی حال درکړو. د تورخم دروازه لنن سهاره تړلې ده.
دروازه بنده د تورخم په داخل تم عام خلک هم نه پرېږدي. غټ ګاډي چې څومره وو دین د تورخم نه ویسته. داسې اضطراري حالات دی. داسې د جم امکانات شته دی.
د امریکا ولسمشر جو بایدن نن کیف ته په یو نا اعلان شوي سفر تللی دی. هغه په کیف کې وویل تر هغو د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي چې اړتیا وي. په دې اړه هم تاسو ته راپور لرو چې سړې هوا د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې زرګونه څاروي وژلي دي.
بادغیس کې شپږ زره 3 شپږ میږي طلب شوي دي. بغلان کې زر مختلف حیوانات. کندوز کې 999 میږي 15 وزې 19 غواګانې.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابو شو. اول مطلب ته د طالبانو لخوا تیر شپه ناوخته د تورخم دروازې له تړل کېدو وروسته نن سهار پاکستانی عسکرو او طالب ځواکونو په تورخم او دور بابا سره دی ولسوالۍ کې جګړه کړې. د پاکستانی پولیساتو عسکرو رسنیو ته منلي چې پیښه کې یو سرتېری ټپي شوی، خو دوی د جګړې د پیل مسؤلیت په طالبانو اچولی. په دور بابا کې هم د طالبانو یو حکومتي سرچینه مني چې هلته نښته کې یو طالب عسکر وژل شوی او یو بل ټپي دی. خو په تورخم کې د شوې جګړې د مرګ ژوبلې په اړه وروستي ارقام نه دي خپاره شوي. جزئیات د امید زهیر مال په ریپورټ کې.
دانن سهار په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی عسکرو ترمنځ د شوې جګړې ویډیو ده چې په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستانی خبریالانو لخوا د ځای چارواکو په حواله خبره شوې ده. یو شمیر پاکستانی رسنیو په تورخم کې د پاکستانی چارواکو په حواله جګړه تایید کړې وای. یو عسکر په کټبې شوی چې روختون ته لیک ډول شوی دی. په تورخم کې د پاکستانی عسکر او طالب ځواکونو ترمنځ د جګړې یو عیني شاهد د خپل نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي رادیو ته وویل، لومړی جګړه تیر شپه په دور بابا سیمه کې وشو او نن سهار بیا تورخم کې لوو تر 9 بجو دواړه لوري دوه ځله سره په جګړه شول.
دوزار دفاع خلک راغله، دروازه بنده ده، تورخم ته داخل تم عام خلک نه پرېږدي. غټ ګاډي چې څومره وو دین د تورخم نه ویسته. داسې استراري حالات ده، داسې جم امکانات شته دي. اوس وخت کې ډزې ودرېدي.
په درو بابا کې بیا د طالبانو یو سیمه ییز چارواکی ازادي راډیو ته تایید کړ چې 13:15 بجې له پاکستانی عسکرو سره جګړه کړې چې په پایله کې دوی یو عسکر وشل شوی او یو بل ټپي دی. د دې سرچینې له قوله درو بابا کې نخته ورسره تر دې وشو چې دوی په عسکرو پاکستانی ځواکونو ډزې وکړې، خو پاکستانی رسنیو بیا په تورخم کې د خپلو چارواکو له قوله هلته د شوې جګړې په طالب ځواکونو اچولې ویلې چې لومړی پرې دوی ډزې کړې دي. ازادي راډیو د پیښې د وروستیو جزئیاتو لپاره د طالبانو د دفاع وزارت ویان، کورنیو چارو وزارت ویان او د حکومت لویان سره اړیکه ونیوه، خو دوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس 13 د تورخم د کمیسار محمد صدیق له قوله خبر خپور کړ چې تر بل امره د تورخم دروازه وتړل شوه. هغه یې لامل د پاکستان لخوا د خپلو ژمنو نه پوره کېدل ښودلی، خو ډېر جزئیات یې نه ورکړي. خو په خبر کې دا هم ورزیاته شوې وه چې د ستونزې د حل لپاره خبرې پیل شوې دي. خو جیو نیوز پاکستاني ټلویزیون د پاکستاني چارواکو له قوله لیکلي طالبان ورسته تر دې د تورخم دروازه وتړل چې هلته پاکستانی چارواکو پرون یوې ناروغې ته چې قانوني اسناد یې نه لرل پاکستان ته د تلو اجازه ورنکړه. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي د کندهار په سپین بولدک، د ننګرهار په تورخم او په پکتیا کې له پاکستاني عسکرو سره وخت نا وخت جګړه کړې چې له امله یې دا لارې تړل شوې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلورش ساته اوریدلای شي. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89 او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د کډوالۍ نړیوال سازمانونه او د ماشومانو د خوندیتوب صندوق وایي په بلغاریا کې د یو ماشوم په ګډون د 13 غیر قانوني افغان کډوالو د جسدونو د موندل کېدو پیښې ټکان ورکړي. دغو سازمانونو په یو ګډه اعلامیه کې ویلي له 2014 کال راهیسې سلګونه کسان اروپا ته د مهاجرت پر لار مړه شوي. د بلغاریا امنیتي چارواکو د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې سوفیا ښار ته نږدې یو لارې موټر کې د 13 افغانانو مړي موندلي چې له ترکیې په غیر قانوني ډول بلغاریا ته اوښتي وو. د دې پی کې په تړاو لکتر لګو کسان نیول شوی هم دي. په دې اړه پام وکړئ د نرګس مومند حسن زی رپورټ ته.
از رفیق خو پرسن نمود نه، اسمش نعمت ده. میگم نعمت کجاست؟ میگه نعمت هم با از من جدا شد، معلوم نیست اصلا. بسیار وضعیت را خرابه.
د محمدی په خبر د دې دوه ملګری درې میاشتې مخکې ترکیه ته په ناقانونه لار روان شول چې یو یې لا هم لا درک دی. محمدی ازادي راډیو ته د خپل د ملګری نوم نعمت واخست او زیاته کړه.
زما دوه ملګری له درې میاشتو راهیسې له ایران څخه ترکیه ته تللي دي. یو یې افغانستان ته شړل شوی او بل یې لا معلوم نه دی
کجا هست کجا نیست.
د محمدی په وینا د نعمت کورنۍ لا هم د هغه له برخلیک بی خبره ده. یو میرمن هم چې وی نه غوښتل نوم او غایې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته د خپل میړه د ورکیدو خبره وکړه. دا میرمن وایي میړه یو کال وړاندې په ناقانونه توګه ایران ته روان شوی دی. دغه میرمن چې د کابل اوسیدونکې ده او د څو ماشومانو مور ده، په واتس اپ کې یوې مرستندوی ډلې یو ویډیو لیږلې او ورنه غوښتي چې له دې او ماشومانو سره مالی مرسته وکړي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکو صدیقه وای سره لدی چې خلک د ناقانونه کډوالۍ قطرونه خبر دي، خو د امنیتي او اقتصادي ستونزو د پاسپورتونو د ویشت بندیدو او په تور بازار کې د لوړ قیمت لامل اړ دي چې دغه لاره غوړه کړي. هغه څه چې د طالبانو حکومت په وار وار رد کړي او ویلي دي چې په پاسپورت ریاست کې د فساد په تور لسګونه کسان نیول دي. صدیقه افغانستان گاونډي هیوادونو ته د خپل ورور د بیا ځلې ناقانونه مهاجرت د لامل پاړه ازادي رادیو ته وویل.
یو چې سره لدی چې مو په هیګو لارې خرابې دي، خو هغه مجبور دی چې لارشي. هغه اوس مهال پاسپورت هم نه لري. اوس یو پاسپورت په $4,000 ورکوي. موږ دومره پیسې نه لرو چې په پاسپورت یې ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د بلغاریا امنیتي چارواکي د جمعې په ورځ دغه هیواد پلازمېنې سوفیا ته څیرمه په یوې لارې کې د یو ماشوم په ګډون د 18 افغانانو مړي چې په غیر قانوني توګه له ترکیې څخه بلغاریا ته تللي وو وموندل. له دې لارې ژغورل شوي 14 نور کسان په سوفیا کې تر درملنې لاندې دي او د ځینو روغتیايي حالت نازک دی. د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت د دغو افغانو کډوالو د مړینې په تړاو 9 کسان نیولي دي. دا په داسې حال کې دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمشنرۍ UNHCR د کډوالو نړیوال سازمان IOM او د ملګرو ملتونو د ماشومان وجی صندوق یونیسف وایي چې په بلغاریا کې د یو ماشوم په ګډون د 13 افغان کډوالو د جسدونو موندل دوی ته ټکان ورکون کوي. دوی په یوې ګډه اعلامیې کې ویلي باور لري چې د دې ناوړه جنایت عاملین به ژر تر ژره د عدالت منګولو ته وسپارل شي. اعلامیه زیاتوي چې له 2014 کال راهیسې په سلګونو کسانو اروپا ته د کډوالۍ په لاره مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم پرون شنبې د فبروري 13 په دې پیښه خواشنۍ څرګنده کړه او له عاملینو سره د قانوني چلند غوښتنه وکړه. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته یو ځل بیا غیر قانوني مهاجرتونه زیات شول. د هغو کسانو سربیره چې د تخلیه پروسې له لارې بیلابیل هیوادونه ته ولاړل، یو شمېر نور د امنیتي او اقتصادي ستونزو او د طالبانو د حکومت د بشري حقونو د محدودیتونو له امله په ځانګړي ډول پنجونو او ښځو کډوالۍ ته اړ شول چې ډیری دغه سفرونه په ناقانونه لاره وو.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ازادي راډیو ته اغواګي است. لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل، د امریکا ولسمشر جو بایدن نن په یو نایلان شوی سفر اوکراین پلازمینه کیف ته ولاړ. هغه په کیف کې ویلي تر هغه د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي چې اړتیا وي. د اوکراین ولسمشر د بایدن هرکلی وکړ او کیف ته دغه سفر د اوکراین د ملاتړ څرګنده نښه یاده کړه. اسدالله الدین دغه مسله تعقیب کړې او وروستي جزئیات له موږ سره شریکوي. مهرباني.
او مننه استانک زایسی. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې یرغل د یو کلنۍ په درشل کې کیف ته تللی دی. کیف ته د بایدن له رسیدو سره سم د خطر زنګونه هم اورول شوي، خو خبري اژانسونو د کومې امنیتي پیښې خبر نه دی ورکړی. بایدن خپل اوکراینی سیال سره تر لیدو کتو وروسته خبریالانو ته ویلي چې د اوکراین خلک له سختو حالاتو تیریږي. هغه زیاته کړې د دې سفر پر مهال به په دې خبرې کوي چې د جګړې د پای ته رسولو او بریا لپاره څه باید وکړي. د بایدن په وینا دوی غواړي چې اوکراین نور هم پیاوړی کړي او چمتو یې کړي چې سکهال بریا ترلاسه کړي. د ازادي راډیو د اوکراینی څنګ د راپور لمخې بایدن له روسیې سره په جګړه کې د اوکراینی پوځیانو مبارزه ستایلې او ویلي دي اوکراین مرسته ورسره وکړه چې دوی د ډیموکراسۍ په معنا پوشي. بایدن د اوکراین دولت ته د $1,500,000 په ارزښت د نویو پوځي مرستو ژمنه ورکړه او دغه راضي وویل چې د اونۍ په پای کې به پر هغو روسی شرکتونو نوي بندیزونه ولګوي چې د وسلو په صنعت کې ښکیل دي. د بایدن په خبره د نویو پوځي مرستو په چوکاټ کې به د هوایی سیستم د څارنې رادارونه او د هیمارس په نوم توغندیز سیستم هم شامل وي. بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته هم ځینې پیغامونه درلودل. له دې ډلې وویل چې پوتین یو کال مخکې پر اوکراین د جګړې له پیل سره سم داسې فکر کاوه چې اوکراین کمزوری هیواد دی او لویدیس هیوادونه هم سره پاشل سوي دي، خو د بایدن په وینا پوتین په دغه خبرو کې اشتباه یا تیروتنه کړې وه او د په خبره د هر څه برعکس ثابت شول. داسې ښکاري چې بایدن به د اوکراین له سفر وروسته د ناتو غړي هیواد پولند ته لاړ شي. هلته به د پولند په پلازمینه وارسا کې د پولند ولسمشر او نورو چارواکو سره وګوري. د سیمې دغه سفر مهم بلل شوی دی او دا وروسته تر دې چې تازه 13 اونۍ د اوکراین ولسمشر د اروپا یو سفر ته تللی وو په فرانسا او دغه راس په بروکسل کې ولادیمیر زلنسکی بیلابیل لیدنې کتنې درلودې او د اروپا له پارلمانه یې په زغرده وغوښتل چې د روسیې سره په جګړه کې اروپایي هیوادونه او امریکا باید د اوکراین ملاتړ وکړي.
مننه د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اوکراین د نننی سفر په ارتباط موروسی جزئیات واوریدل. د ازادي راډیو پر نورو پروګرامونو کې به هم په دې رابطه باندې تاسو ته جزئیات او تازه ارقام درکو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د فبروري شلمه د ټولنیز عدالت لنړیوال ورځ سره برابر ده. یو شمیر افغانان په ځانګړي ډول خزي د طالبانو د حکومت لخوا د دوی په وړاندې محدودیتونه ښکاره ظلم بولي. د بشري حقوقو یو شمیر ملاتړي او د حقوقي چارو پوهان په دې باور دي چې اساسي حقوقو ته په برابر ډول د افغانانو نه لاسرسی په افغانستان کې د ټولنیز عدالت د نقص ښکارندوی کوي. خو د طالبانو حکومت وایي د ټولو افغانانو حقوقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
په داسې حال کې چې نړۍ د فبروري په شلمه د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ لمانځي، یو شمیر افغانان په افغانستان کې د عدالت له نشټوالي شکایت کوي. د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ هر کال د ټولنې د بیلابیلو قشرونو ترمنځ د فقر او ټولنیز تبعیض د له منځه وړلو په موخه لمانځل کیږي، چې اصلي هدف یې د بې عدالتۍ پر وړاندې غږ پورته کول دي. اوس په افغانستان کې یو شمیر ښځې او نجونې وایي چې د دوی اساسي حقونه تر پښو لاندې شوي دي. سارا چې د بامیان ولایت د یو ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکې وه، وایي چې د زده کړو له حق د بې برخې کېدو له امله ورسره بې عدالتي شوې ده.
ښوونځي تړل شوي، نه زده کړې شته او نه هم نور فعالیتونه. زه حیرانه یم چې څه به وشي که دا حالت همداسې دوام وکړي. نو ژوند بې معنا دی، تر کومه به بې برخلیک یو. دلته ستونزې ډېرې دي، نه یوازې دا چې ښوونځي تړل شوي، آن دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې په کورسونو کې زده کړه وکړو.
د غزنی ولایت اوسیدونکې نازنین نظری چې په یو نادولتي مؤسسه کې کار کوي او د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د دریم کال محصله وه، وایي چې د جنسیتي تبعیض او د کار او زده کړې له حق څخه د محرومیت له امله یې ژوند په سختۍ سره تیریږي او اقتصادي وضعیت یې خراب دی.
ما هم در یکی از مؤسسات خارجی،
ما په یوه بهرنی مؤسسه کې کار کوو. نه پوهیږم چې ولې زموږ نه د کار او فعالیت اجازه واخیسته. آیا موږ د کار کولو استعداد نه لرو؟ آیا موږ انسانان نه یو؟ ولې زه د حقوق پوهنځي محصل هم یم، زه له دې نظام څخه ناهیلی یم، ځکه چې موږ ته یې د کار کولو او زده کړو اجازه رانه کړه. زه خپل راتلونکي تیار وینم.
د فبروري شلمه په 2001 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ ونومول شوه. کارپوهان وایي حکومتونه د ټولنیز عدالت د ټینګښت او د یوې هوسا ټولنې د رامنځته کولو لپاره باید خپلو ټولو اتباعو ته برابر حقونه ورکړي، فقر له منځه یوسي، له قومي او مذهبي تبعیض سره مبارزه وکړي، نارینه او ښځو ته د کار او زده کړو یو شان فرصتونه برابر کړي، او په سیاسي واک کې د ټولو اتباعو ګډون ته زمینه برابره کړي. په لویدیځ کې د افغان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې ټولنیز عدالت تر پښو لاندې شوی او د قانون د حاکمیت نشتوالی یو لامل دی.
مخصوصا سیاستای
طالبان یو تبعیضي سیاست کوي. ښځې د هغوی له حقونو څخه بې برخې کول او د ټولنې د نیمایي غړو حذفول یو جنسیتي اپارتایډ دی چې دوی تر سره کوي. په همدې توګه پراخه بېوزلۍ، د بیکاری موضوع، کډوالي او د خلکو بې ځایه کېدل نه یوازې د بې عدالتۍ او نابرابرۍ لامل کیږي، بلکې په ټولیزه توګه د عدالت او ټولنیز عدالت مسله تر جدي پوښتنې لاندې راولي او په بد ډول تر پښو لاندې کیږي.
په دې جمهوري نظام کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون کمیشنر او ویان شکر الله مشکور وایي د ټولنیز عدالت د ټینګښت یوه نښه دا ده چې د ټولنې بېلابېل قشرونه د عادلانه قوانینو له خوندیتوب څخه برخمنې وي او له فرصتونو د استفادې یو شان حقونه ولري. د ښاغلي مشکور په وینا په کومه ټولنه کې چې بېوزلي حاکمه وي او خلک له بېکارۍ الوږې سره مخ وي، ښکاره ده چې عدالت له پامه غورځول شوی او مسؤولین یې ځواب ورکوونکي نه دي.
په افغانستان کې له بده مرغه په بېلابېلو نظامونو او دورو کې بې عدالتیو شتون درلود. یا حاکمان بې عدالته ول او یا عدالت غیر منطقي سیاستونو قرباني کړ چې له بده مرغه تر اوسه هم له یو سره حساب نه دی چې بل اخره د حساب نه ورکولو د فرهنګ د شتون په نتیجه کې د داسې یو حاکمیت شاهدان یو چې په نهایت کې د حقونو سرغړونه او بې عدالتي.
په افغانستان کې د طالبانو د بې ځلي واکمنۍ په 13 میاشتو کې شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو څخه منع شوي، ښځې په ډېرو دولتي ادارو کې له کاره ګرځول شوي، د پوهنتونونو دروازې د دوی پر مخ وتړل شوې او هم په نادولتي ادارو کې هم د کار اجازه ترې واخیستل شوه. اندا چې افغان میرمنو ته اجازه نه ورکول کیږي چې تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته لاړ شي او دین نشي کولای له محرم پرته د لری واټن سفرونه وکړي. هغه لاریونونه چې په بیلابیلو ولایتونو کې د یو شمېر ښځو لخوا د زده کړو او کار په برخه کې د عدالت غوښتنې په موخه شوي، د طالبانو حکومت لخوا ځپل شوي او په دې اړه د ملګرو ملتونو او د نړۍ د نورو هیوادونو غوښتنې د دوی له لورې له پامه غورځول شوي دي. دغه شان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت هم خراب شوی او د ملګرو ملتونو د بیلابیلو بنسټونو د راپورونو له مخې 28 میلیونه وګړي په دغه هیواد کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې 6 میلیونه یې له لوږې سره مخ دي. که څه هم کره ارقام په واک کې نشته، خو د یو شمېر نړیوالو رسنیو د راپورونو پر بنسټ په بیلابیلو برخو کې د طالبانو د سختو اقداماتو، ستونزو او بیکارۍ له امله او د طالبانو لخوا د خپل سرو نیول کېدو له ویرې لسګونه زره کسان له افغانستانه وتلي دي. خو د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي وایي دوی د ستونزو د هواري لپاره کار کوي او په افغانستان کې عدالت د اسلام په چوکاټ کې د ټولو لپاره ټینګ شوی.
جزایر قدرت و سمت و قوم و تبیزان
ده قدرت جزیره، مقام، نجات او دول دول تبیزون لمن زودل شوی. یو مرکزی نظام را منزده شوی او ده هواد لطول ادباو سره چه لهر طبقی زخوی ده اسلامی اصول و مطابق چلن کیگی او اسلامی امارت ده طول و حق و حقوق و ورکول و تجمنده چه دویتا شریعت او ده اسلام دین احکام ورکدی.
خو حقوق پوها او ده پانتون پخوانه استاد شهلا فرید وای ده طالبان و حکومت خلکو تا ده یوشان حقونو پا ورکولو که پاتی راغلی او جنسیتی تبعیض یو بیلګه بولی.
متاسفانه امروز طالبا در افغانستان
لبد مرغه په افغانستان کې طالبانو د ټولنیز عدالت لپاره مناسب چاپیریال نه دی جوړ کړی. برعکس، دوی له هر حق حکم څخه چې اسلامي د ټولنیز عدالت په اړه لري نافرمانی کړې او نیشي عملي کولای. د بیلګې په توګه له ټولنې څخه د ښځو حزبول دا په ډاګه کوي چې هیڅ عدالت شتون نه لري. یوې اسلامي ټولنې کې هغه وخت موږ ټولنیز عدالت ته لاسرسی درلودای شو چې داسې قوانین جوړ شي چې د هغه په تطبیقولو سره خلکو ته مساوي حقوق ورکړل شي او د قوانینو حاکمیت د اسلام په اصول وي.
داغلی فرید په وینا عدالت په هغه ټولنه کې عدالت ټینګیږي چې خلک خپلو اساسي حقونو ته برابر لاسرسی ولري او د فزیکی او ټولنیز امنیت له پلوه یې فکر راټول او آرام ژوند ولري.
azadiradio.com
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې خبرېږي.
امریکایي یورسپانې یو اس ای ټوډې په خپله تازه ګڼه کې د ښځو او نجونو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو د فشارونو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده چې ځینې نجونې یې په آنلاین ډول زده کړو ته مجبوره کړې دي. خو اوس یوه ډله افغان نجونې او ښځې د انټرنیټ له لارې د امریکا د متحدو ایالتونو په نیوجرسي ایالت کې د انګریزۍ د زده کړې له یوه کورس سره ملګري کیږي. د یورسپانې په لیکنه د دغو افغان نجونو او ښځو کامرې بندې وي، مخونه یې پوښلي او د خپل فون له لارې له ټولګي سره وصل وي. د دوی عمرونه له 1 لسو تر 1.5 کلونو پورې دي چې له افغانستانه او پاتې نورې یې له پاکستان، بنګلادیش، ایران، کاناډا او نورو ځایونو چې هلته په موقتي ډول میشتې دي آنلاین کیږي. یو اس ای ټوډی وایي دغه نجونې او ښځې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته دغو هیوادونو ته کډوالې شوي دي. د امریکا د نیوجرسي ایالت د پرنسټن پوهنتون استاد سیټ هولم دوی ته د انګریزي ژبې تدریس کوي. ورسپانه زیاتوي هغه نجونې چې په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور پر مهال زیږیدلي هیڅکله یې د طالبانو واکمني نه ده تجربه کړې. خو پر ښځو او نجونو د طالبانو زیاتېدونکو فشارونو نجونې تر 6 کلنۍ پورې له نور تعلیم منع کړي او پوهنتونونو ته یې د نجونو او ښځو تک هم منع اعلان کړی. د مقاله په دوام راغلی د ډیرو نجونو او ښځو لپاره دغه پټولګي یوازنی لار ده چې خپل زده کړې پر مخ بوزي. په راپورونو کې ویل شوی چې ګڼې کورنۍ د دې لپاره چې د کورنۍ نجونې خپل زده کړې پر مخ بوزي نورو هیوادونو ته په کډه کولو مجبوره شوې دي. هندي ورځپاڼې انډیا ټوډې په خپل پرونی ګڼه کې د پاکستانی طالبانو په اړه د پاکستان د ځینو چارواکو پر تبصرو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پایل کې راغلی چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان نږدې متحد او سیاستوال شیرین مزاری ویلي د پاکستان پخوانی لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا غوښتل چې د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د پاکستانی طالبانو د غورځنګ یا ټي ټي پی کورنۍ په پاکستان کې ځای پر ځای کړي. پی ټی آی اژانس کې د میرمن مزاری خبري راخستل شوې چې ویلي دي پخوانی لوی درستیز باجوا غوښتل د پاکستانی طالبانو هغه غړي چې پاکستانی اتباع دي په پاکستان کې میشت کړي، په دې شرط چې د پاکستان اساسي قانون ومني او خپل وسلې پر ځمکه کېږدي. د انډیا ټوډی په لیکنه شیرین مزاری چې د عمران خان په حکومت کې د بشري حقوقو وزیر و، دا څرګندونه داسې وخت کړي چې په ټول پاکستان کې تروریستي فعالیتونه زیات شوي دي. په پاکستان کې د ناامنۍ یو تازه مورد په کراچۍ کې د جمعې د ورځې حمله و چې د پاکستانی چارواکو په خبره په نتیجه کې د حمله کوونکو په ګډون و کسان ووژل شول. د ورځپاڼې په لیکنه پاکستانی طالبان چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې فعال دي، د افغانستان له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د افغانستان طالبانو هم د پاکستان د حکومت او د پاکستانی طالبانو ترمنځ په خبرو کې منځګړیتوب کړی و، خو پاکستانی طالبانو په نومبر میاشت کې د پاکستان له حکومت سره خپل لنډمهاله اوربند پای ته ورسوو او له هغې وروسته په پاکستان کې حملې زیاتې شوې دي.
اوس هم د ټکنالوژۍ مینوالو ته وروسته له دې چې میلیونونو خلکو د خپلو پوښتنو د ځوابولو لپاره د مایکروسافت کمپنۍ له لوري نوی جوړ شوي چټ جی پی ټي ته مخه کړه. دې شرکت اعلان وکړ چې چټ جی پی ټي نور ډیرو پوښتنو ته ځواب نه وایي. په دې ویب پاڼه کې له مصنوعي ذهانت سره د خلکو د خواله لپاره یوه کړکۍ شته او هلته خلک له مصنوعي ذهانت پوښتنې کوي او د هغو ځوابونه ترلاسه کوي. تفصیل د اسمت ساروانه اورو.
مایکروسافت اعلان وکړ چې د خپل جی پی ټي چټ فعالیت محدودوي، یعنی نور به په هر چټ کې 50 پرلپسې پښتنو ته ځواب وایي او په مجموع کې به د ورځې 50 پښتنو ته ځواب وایي. چټ جی پی ټي یوازې څو میاشتې پخوا راووت او ډېر ژر یې د میلیونونو خلکو پام ځان ته واړاوه. دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې د دې ویب پاڼې له لارې د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس ټکنالوژي عامو خلکو ته وړاندې کیږي. په دې ویب پاڼه کې له مصنوعي ذهانت سره د خلکو د خواله لپاره یو کړکۍ شته او هلته خلک له مصنوعي ذهانت پوښتنې کوي او د هغو ځوابونه ترلاسه کوي. دا مصنوعي ذهانت یا آنلاین روبوټ د انسان په ژبه پوهیږي. کله هغه څخه په انګلیسي ژبه وپوښتې چې کیسه درته وکړي، سی وی درته ولیکي، ټوکی وکړي، مقاله ولیکي، کوم کتاب تلخیص او یا پلانډ باندې درته ووایي، هر څه کولای شي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې مایکروسافت په خپل ویب بلاګ کې اعلان وکړ د دې لپاره چې اوږده چټونه ممکن د جی پی ټي د لټون په ماشين یا سرچ ماشين کې ګډوډي رامنځته کړي، مجبور شو چې د دې ننګونی د لری کولو لپاره تغییر راوړي چې په هر چټ کې یو ډول تمرکز رامنځته شي. د مایکروسافت له دې اعلان مخکې نیویارک ټایمز رسپانی ویلی و چې لا هم چټ جی پی ټي پوره چمتو نه دی او ستونزې لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. پاکستان تل هڅه کړی ده چې په دې خبرو په افغانستان کې جګړې ته مخ کی او جګړې ته لار پیدا کړي، ځکه چې نړۍ اوس هم په دې پوه شوې ده چې ترهګري اوس وخت کې په افغانستان کې ده که پاکستان کې ده. هر وخت پاکستان کې جنگړه ده، جنگ روان ده، ترهګر هلته دي. د تیر سال کله چې څومره جنگ په افغانستان کې شوی ده، دا هم د پاکستان لیاره شوی ده. هلته یې پټن ځایونه و، هلته یې مهمات و، پاکستان بدله په افغانستان کې به جنگ کولو، جنگ به کېده، بم به کېده، هر څه به کېده. اوس هم کوم ترهګر چې په افغانستان کې دي نو اصلي ځانه پاکستان کې ده، خو پاکستان بیا هم غواړي چې په افغانستان باندې دا نوم ور وتپي چې افغانستان یو ځل بیا ترهګرۍ خواته روان دی. پاکستان تل هڅه کړې ده چې افغانستان په همدې خبرو نړۍ ته وښيي چې افغانستان د ترهګرۍ ډلو ته پلې په افغانستان کې دی. فلحال چې دا هر څه په پاکستان کې خپله روان دي او خپله کېږي. وسلام اجمل د حسنه.
السلام علیکم. پر اولاد بکول سوالی خبری کوم. مده مستی ولاته دا غوښتنه ده چې په مطلق ډول ملکان سره اړیکې وشکي، په خپل درازي چې د دوی په نظر مسکین ورتلې دغه سره د مرسته کوي، د ملکان سره د مطلق اړیکې وشکي.
السلام علیکم. د هلمند ولایت او د نوزاد ولسوالۍ سهم محمد ګل محمدی در سره په تماس کې یم. زموږ په ولایت کې خو مکتبونه نسته، موږ خو بیخي بې درسو پاتې یو او طالبان چې دي بس ما سي مدرسې ستا او وجری ستا خو مر کڅم تغټ غټ طالبان سو بیا ختم نه زده او نور پاکشته وطنو کې بیا مکتبونه ستا زمش په وطن کې نه مکتب ستا او نه داسې تدریس ته چې مش تدریس پښ کې زده کو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لانډو خبرونو ته د امریکا ولسمشر جو بایدن نن په یو نایلان شوي سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته ولاړ. هغه په کیف کې ویل تر هغو د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي چې اړتیا یې وي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د بایدن هرکلی وکړ او کیف ته د هغه سفر د اوکراین د ملاتړ څرګنده نښه یاده کړه. د طالبانو لخوا تېره شپه ناوخته د تورخم دروازې له تړل کېدو وروسته نن سهار پاکستاني عسکرو او طالب ځواکونو په تورخم او دور بابا سردي ولسوالۍ کې نښته کړې ده. نن د فبروري شلمه د ټولنیز عدالت له نړیوالې ورځې سره برابره ده، خو یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول ښځې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی په وړاندې لګول شوي محدودیتونه ښکاره ظلم بولي. د طالبانو د مالی وزارت ادعا کړې چې تیرو یولسو میاشتو کې له ګمرکونو 100 میلیارد افغانۍ عاید ترلاسه کړی. دغه وزارت نن په دې اړه یوه اعلامیه ورکړې. او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي سږکال د څه باندې 21 میلیونه بېوزله افغانانو د لاسنیوي لپاره 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. لاند خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د دوه خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼې facebook.com/ازادي راډیو ته ورشئ.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو 25 د خقی اونیز بحث مو زنوري نوري هر کله کوم د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په امراسته وړاندې کوم. نن په 25 دقیقې بحث کې د طالبانو د حکومت د هغو نوي پلانونو په اړه خبرې کوو چې غواړي په دې هیواد کې له بهرنیو ځواکونو پاتې پوځي اډې په تدریجي ډول پر ځانګړو اقتصادي زونونو بدلې کړي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اخون په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون د یک شنبه د ورځې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د په تدریجي ډول له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي پوځي اډې ترلاسه او هغه د په ځانګړو اقتصادي زونونو بدلې کړي. د پریکړې له مخې په ازمایښتي توګه په دو د کابل او بلخ په پوځي اډو کې کارونه پیلېږي. د 2021 کال په اگست کې له افغانستان د ټولو امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر دې هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د کابل په ګډون په ډیرو ولایتونو کې د دغو ځواکونو په لسګونو پوځي اډې طالبانو ته پاتې شوې دي. د دغو پوځي اډو چې په سلګونو میلیون ډالر پلی لګېدلې یوه بېلګه د کابل په شمال کې د بګرام اډه ده چې په افغانستان کې د امریکا د 40 کلن پوځي حضور په موده کې تر ټولو لویه اډه بلل کېده. آیا پر اقتصادي زونونو د پوځي اډو بدلېدل به اغېزمن وي؟ د افغانستان روان اقتصادي وضعیت په پام آیا دا به د سوداګرۍ او اقتصاد له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي؟ او دې ته په پام چې پوځي اډې د پوځي اهدافو لپاره د پوځي نورمونو او نورو پوځي اړتیاو ته په پام په تېره په ډېری له ښارونو لرې پرتو سیمو کې جوړې شوې، آیا پر اقتصادي او سوداګریزو زونونو بدلېدل به ګټور وي؟ دا ورته نور پوښتنې له خپلو میلمنو سره څېړو. د خبرونه ته مو د پوزي او سسي چارو پو احمد خان اندر او خبريال او د سسي چارو کتونکو اسمت قانې ته بلنه ورکړې ده. دوړو ملمنو ته خره غلاست وایو. لومړی به د پوزي چارو پو احمد خان اندر تاسو ته درشم. لکه څنګه چې ما مخکې ویلې دغه د بهرنیو ځواکونو پوځي اډې چې د پوځي اهدافو لپاره پوځي نورمونو په اساس باندې جوړ شوې دي، آیا بدلول به د ملکی اهدافو لپاره آسان وي؟ آیا په اسانۍ بدلول کېدای شي او ماسره به وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ښاغلی نوري صاحب تاسو ته او د پروګرام بل قدمه نلمه ګران اسمت قانې صاحب ته هم داسې د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا موضوع په 2022 کال کې را برسېدو سره طالبانو او یادوړو کړی چې دلته به زینو پوزیا دونه د اقتصادي چارو خاطر کار اخیستل کیږي. خو لکه تر کومه ځای چې د جمهوریت په وخت کې کله چې امریکایان له باګرام ووتل، اول ته خپل د وخت ولسمشر اشرف غنی هم په هلیکوپټر کې سفر وکړ، د دله دا یو ډیر ښه استقامتي د پوزي اډو لپاره ځای ده چې هلته ډېر برخې دي پکې، شاید زندانونه مي شفخانه یا روغتون هم سب کې، او ډېر قوي کار یې کړی ده. په لومړي سر کې خو زه هم یو پخوانی افسر یم، کله چې روسان وتل ما په سرګول ویل چې خپل ټول تاسیسات یې ړنګ کړل او یوازې وسلې د افغانستان د خلکو لپاره پریکړه چې کورنۍ جګړه باندې وکړي. د امریکایانو د بیا هم کور آباد چې کسان ځینې دوی مران کړي وي ورځ سره، خو ځینې مشخص او ډیر قوي هغه نظامی ځایونه یا تاسیسات جوړ کړي چې دا هم د افغانستان د خلکو لپاره په نظامی برخه کې او یا هم په ملکی برخه کې دا چې کار ترسره کړي ښه خبره ده. خو تر کومه ځای چې دغه پایګاوې دغه نظامی اډې له ښارونو وتلي دي، زه باور لرم چې کچېره واقع د وسنې حکومت د طالبانو اسلامي امارت غواړي چې یو قوي وسوال پوز لري، دا ډېر به وسوال پوز د ادارو یا د قطاعات یا د جستامونو په خاطر ډېر ګټور تمام شي. لبل خو دا چې اوازیم شته چې وس هم لکه د باران په نامه یو نظامی اډر او میدان کې ځینی خارجي ټانکونه دل کېږي، او همداسې په قندهار کې والوتکې کینی خارجي او التم داسې تشویشونه د خلکو سره د پخوانه. او بل چې تر کومه ځای چې ځینې ځامیان سره زه اړیکې لرم او نومې نه اخلم، هغوی له وظیفو ګوښه شوي دي، ویل کېږي چې دغه مارکیټونه یا دغه اقتصادي ځایونه چې د نظامي اډو کې جوړېږي، دا به خاص د خارجانو سره د افغانستان د قیمتي ډبرو او ځینو نورو تجارت خاطر جوړیږي، چې هلته به د هیواد د پرمختګ او یا هم د اقتصاد د کېدو لپاره ډیر خارجي چې غربیان او همداسې چینایان نور راځي. ځکه چې تاسو ګورئ د چینایانو په تجارانو باندې په چې په ملمستون کې حمله وشي، نو دوی د دې خاطر چې هغوی هم د امنیت نگانه خو چېږي دغه ځای کې جوړي. خو دا به لکه په موږ وینو چې په یوازې بلخ او کابل کې شروع شوي دي، او دلته خو خیر لوی کارونه دي، کله کوي چې بګران هم لاړ شي او په بلخ هم، مګر په لشکرګاه کې هم دا شاده شته، په قندهار کې، په لوګر کې د شینګ په باندې ولوي اړه ده.
په دې خبرې کوو لکه څنګه چې مخکې په مقدمه کې مو ویل، په ازمختي ډول په بلخ او کابل ولایتونو کې د پوزي اډو کارونه پیلېږي، خو دام تر اوسه نه د سرګند شي د دې کارونه به څه وخت پیلېږي. بیا به هم د بحث ته دوام ورکو. اسمت قانی د سیاسي چارو کتونکو، تاسو د طالبانو دغه پلان څه ډول ارزوي؟ آیا دا به ماسر وي په اوږد مهال کې؟ ګټه به څه وي او تاوان به څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه نوري صاحب، اندر صاحب تفسیرات دلوره. نو زه فکر کوم چې اول خو بګ کچرته دغه پوزي اردوس اقتصادي زونونه جوړو، نو بګ په څخه اقتصادي زونه لته نه جوړو، آیا تجارت پکې کوو، آیا تولید پکې کوو، آیا صنعت پکې دغه کوو، واده ورکوو، آیا بهرني د غلرو ګراکان لرو چې هغه سره تجارت پکې کوو؟ زه فکر کوم چې په داخل کې خو موږ هیڅ شی نه لرو، که چېرته دغه زموږ د افغاني تولیداتو مارکیټونه خو موږ اقتصاد نه لرو، په داخلي لحاظ خطر باندې دغه څه نه لرو چې موږ یې تولید کړو. زموږ د تولیداتو هغه څرخ بیخي جام دی، او که موږ غواړو چې خارجي مالونه راوړو دلته خرڅ کړو، نو د هغې لپاره خو ډېره مهمه خبره دا ده چې باید په حیدتانو کې دغسې یو اډه جوړه شوې وای، یو مشترک بازار جوړ شوی وای، یو ګډ بازار چې هغه کې ورته وایي. له دغې سره په چاربرجک ولسوالۍ کې د نیمروز باید دغسې اقدام شوی وای، د هرات په اسلام قلعه کې داسې اقدام شوی وای. دا چې د هغه لپاره نور دغه وویل اندل صاحب چې دا د افغانستان ځینې معدني دغه دغه کېږي، نو داسې که کېږي دا د افغانستان په ضرر ده. موږ نه غواړو چې معدنیات مو په خام شکل د هېواد ووځي، او د دې د پخولو لپاره موږ څه نه لرو. که په دغو اقتصادي زونونو کې دغسې د معدنیاتو د دغه کولو که نه د استخراج کومه ټکنالوژي وي، خو بیا نور علل نور ده، دلته به دغه کېږي د ټکنالوژي څخه موږ کار اخلو، او کدا سی ټکنالوژي سامان آلات او تخنیک هم مګورنه لرو او بیا خارجان راځي خام مواد په تیارو کې باروي اوړي نو دا بیا د افغانستان په ضرر ده د افغانستان په کلک ضرر ده او نشو کولای شي د بازار څخه خوند غته ترلاسه کو او د دې لپاره خو باید پوزي اړین په دغه نیوي ار چې موږ تاسو د مدني زیرمی یا مدني تولیدات خرڅو هغه باید په مو او دغه ته نږدې ووسی دا چې واره بګرام تر اوړي له دغه څخه له اجګاکس خو اوس په نراوړي یا له اینکس خب ده میسود ده بری راوری او دلتی ده که یا نور منرالون راوری ده خود ده 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 پا مغزه اینو که ارتده قیسی سی التا باید ده ده استخراج ده پارا پا 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 معاصر تخنیک برابر یا ده قیسی ده غو وجود ولری دستگاه وجود ولری یا تخنیکی ده غو وجود ولری ظرفیت وجود ولری سی ده مادنیات ده که نوزه پار کتی بری فکر کن چی ده مسئله یا دیر استخباراتی ده غده ده افغانستان طول حالت استخباراتی دی او دلته
تاسو پیچلې بولې بله قانی صاحب
بله مزه
بله قانی صاحب بیا هم دې بحث دوام ورکړو دغه د اقتصادي او سوداګریز اړخ له پلوه دا موضوع ماده اقتصادي چارو لشنون کې از رخش حافظي څخه په مرکه کې هم پوښتله البته ځینې پوښتنه مې ځینې مطرح کړل لومړی مترې پوښتله چې اول دا چې دغه پوزي اړډي اوس پر اقتصادي زونونو بدلیږي دا به اغیزمنې وي کنه ښاغلی حافظي په ځواب کې وویل
مخکې د پخوانی حکومت په دوران کې کله چې خارجي قوتونه د هلمند څخه راووتل او یو اندازه د بګرام څخه راکم شول او د بلخ د مرمول د کمپ څخه دوی دا پروګرام درلودل چې دا په اقتصادي زون بدل کړي بیا مونږ ورته ویلي چې اول خپل مخه اعلان کړي چې دا فری زونونه د چیرې لپاره دي مونږ د یو فری پورت په هیڅ ځینی کار پورته کوو یا دایمي نمشګاوی نندرتون ځینی جوړو یا په څه مقصد نو په دې خاطر باندې حکومت خلاص شو خو دا زون جوړ نشو
حافظ صاحب د افغانستان روان اقتصادي وضعیت په پام آیا دا به د سوداګرۍ او اقتصاد له پیوړي کېدو سره مرسته وکړي
په اوسنۍ شرایطو کې چې افغانستان د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت پیژندل شوی نه دی او افغانستان د نړۍ د اقتصادي مالی سیستم څخه بهر پاتې دی او موږ خپل راکړه ورکړه په رسمي توګه نشو ترسره کولای خپل حاصل د صادرات ترلاسه کولې نشو رسمن او د واردات لپاره هم چې پیسې استو د سویفت د سیستم څخه بهر په نوي توګه د خدماتي پولی یا د صرافیانو لپاره دا کار کوي نو فری پورت خو د یو پرمختللي اقتصادي او برخوي کله چې دا محدودیتونه شتون لري او دا محرومیتونه وي دا مشکل دي تر سره شي اما په هر صورت فری زون او آزاد منطقه د تجارت د اقتصادي ود لپاره او د منطقوي سوداګري لپاره ګټور دي
از رخش حافظی و قانی صاحب تاسو مخکې خپل خبرو کې ورته اشاره وکړه چې هدف باید مشخص وي چې دا د کوم هدف لپاره دغه پوزي اړې پر اقتصادي زونونو باندې بدلیږي ما مخکې په مقدمه کې هم لنډه یادونه وکړه چې ډیر دغه پوزي اړې له خاري سیمو لري پرتو سیمو کې جوړې شوې دي له استراتیژیک پلوه لري دي کله خاري سیمو اوسیدونکو دومره ګټه ترې پورته نکړي مونږ افغانستان اقتصاد په کرنه باندې ولاړ په مالداري باندې ولاړ ده څه فکر کوي چې کچېره دغه زونونه په هغه سیمو کې جوړېږي چې دغه پوزي اړې دي آیا ګټه به مالدارو بزګرو ته ورسیږي هغه چې تولید کوي آیا د دوی تولیدات په تر دغه اړو پورې ورسیږي کسان تر اوسه پورې ګونګ ده یعنی دغه پلانونه د طالبانو ګونګ دي چې کوم هدف لپاره دغه اقتصادي زونونه دوی ګټه پورته کوي
زه کومه ده کې بکه چې ته په زراعتي سکتور کې یاد مالداري په سکتور کې یاد لایو سٹاک یاد په خوراک مواد تولید په سکتور کې دغه خدمات ته دغه ولر او ارتیا ولر یاد خدمات دغه کلو بنسټیس کو یا اورګانیک دغه اساسات تراوړو اصلي دغه تنظیم کو نو بیا دې لپاره خو د افغانستان دغه د سیبل افغانستان یو زراعتي مرکز دی کوم ګولې سوسی ځینې زراعتي دغه زونونه جوړ کو او دالته نړۍ را دغه کویا اته تر دې پورې زبد دا دغه کوم اوس ګورئ اسرائیل ورډ ورډ کې مملکت ته واغ دې حکومت کوي له دغه سره موږ به اسرائیل هم نه راول لري. اسرائیل اوس هم توبه ده، لیکن هغه معاصر تخنیک چې د زراعت په حیسه کې تر اوسه پورې نړۍ متعارف کړی دی یا نړۍ سره دغه شوی د هغه تخنیک د راوړلو هڅه به کوو. د هغې لپاره ضرور نه ده چې موږ تاسو ورسو کومه پوځي اډه انتخاب چې دا ورور په دې پوځي اډه کې دا شی ترسره شي. او بیا طالبان وایي چې افغانستان کې سرتاسري امنیت ده. سرتاسري امنیت د پوځي اډه کې سوداګر څکي پوځي اډه کې خو به جنګالي وي، جنګونه به یو هلته
بلکل
چې دا مسله له لویه سره یو دغه ده، یو داسې پیچلې استخباراتي خبره ده. او که چېرته صنعتي زون کې موږ دا غواړو، اول په صنعتي زون کې صنعتي دغه یونټونه دلته نشته که نه، موږ صنعتي دغه لرو، پارکونه لرو، په هرات کې صنعتي پارک لرو، په کابل کې صنعتي پارک لرو، په کندهار کې تقریبا دغه شته. د دې لپاره مخکې تر دې چې موږ صنعتي پارکونه جوړوو، د صنعت د څرخ د اړولو لپاره انرژي ته ضرورت لرو، او انرژي موږ قطعا نه لرو. تقریبا په دې اوسني حالت کې موږ د برېښنا څخه و دغه شیطان څراغ ته ناست یو، نو موږ به څه خیل وکولای شو چې د دومره پاور دغه پیدا
بلې قانع صاحب مننه
انرژي پیدا
بله خانی صاحب مننه تاسو یو موضوع ته اشاره وکړه چې اوس افغانستان نسبتا امن دی، نو څل ضرورت دی چې مثلا دغه پوزي اډي اوس په دغه اقتصادي هغه باندې بدلیږي. خو راځو دې موضوع ته چې اندر صاحب که تاسو تدرشو هر هیواد اتمن خپل راتلونکي سنجوي په سیمه کې هغه ستراتیژیک معادلاتو ته په پام سره، هر هیواد پیاوړي پوز ته ضرورت لري او د راتلونکو په فکر کې وي، په دغه پوځي اډو باندې چې په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالو ځواکونو په مرسته جوړ شوی په سلګونو میلیون ډالر لګیدلې دي، دغه تاسیسات آیا د راتلونکو لپاره د افغانستان د راتلونکو پوز لپاره لازم نه دي چې ځینې وساتل شي؟ کېدای شي چې په راتلونکو کې د یو منظم پوز لپاره ورڅخه استفاده وشي.
مننه کوم ډېر هغه پښتنه ده. زه ورسته یو ورزمه د آذربایجان صاحب یو خبر ته چې ویل دا په جمهوریت کې د فری زون یا د دغه سمه کې ټول لپاره دا د دوی انتخاب کړي، نو زه په دې ډارېږم چې طالبانو د امریکایانو سره په دوه کې دغه قرارداد کې دا موضوع نه یادوري کړي، ځکه افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی، نور سیاسي تعاملات نه کوي، خو هغه څه چې ضروري دي هغه کارونه په مخ په داخل کې به موږ ته نور ډیر چان په مخ کې چې د افغانستان د خلکو لپاره اساس راولو، دا چې د بهرنیانو د مارکیټونو لپاره ځای جوړو دا بل موضوع ده. راځم ستاسو پوښتنې ته، راځم واقعا اول خو باید دا وایي چې د دې حکومتونو حق ده چې یو واډه یا یو ځای څنګه کولای شي استفاده ترو کې. اوس که زه وګورم په اروپا کې موږ ته ډیر تاریخي ځای ته ځو چې د پخوا نظامی اډي وي، اوس په یا په موزیم او یا هم په حتی په زندانونو او یا هم په پانتونونو بدل شوی دی، هلته مکتبونه او پانتونونه کار کوي. نو د دې حکومتونو وظیفه ده، خو زموږ دپاره چې اردوم جوړ نه ده، پوځم جوړ نه ده، اوس په جوړېدو کې ده، او د دې لپاره ډیر زیات دغه شاډی چې هغه په میلیونو ډالر مصرف شوی او ډیر ښه ستراتیژیک او مهم ځایونو کې قرار لري، لکه د باګرام، لکه قندار، لکه همدا د بلخ کې، دا باید د اردو لپاره کار تر وخت شي. زه په دې اندیم چې په لومړي سر کې خدای حکومتونه ته حق ورکوم چې هر څه پلان لري، خو که چیرې د اردو یا د مسله قوا د استحکاماتو لپاره کار ته واخیستل شي، نو موږ به ډېر نور اقتصادي ګټه کړي. که چیرې دوی په راتلونکي کې د پوځ لپاره دغسې اډې او یا همدغسې ځایونه جوړوي، دا په خپله بیا یو بل مصرف د لوی مصرف ته چې کوي.
بله مننه قانع صاحب، تاسو د اندر صاحب له خبرو سره موافق یاست؟ بله قانع صاحب
بله صاحب سلام علیکم.
بله و علیکم سلام قانع صاحب، لکه چې زمونږ تاسو ټلیفون لکه چاړي کا پرشه وي، که څنګه تاسو زما غ واوري د پښتنه مو واوري ده؟
نه اړي کا نو پرشه و، اړي کا پرځای و،
د اندر صاحب خبرې مو واورېدلې، ورسره موافق یاست؟
ولاد اندر صاحب خبرو په وخت مار ټلیفون قاطه او کتاسي په شکل
باندې وای چې موږ تر اوسه منظم پاوز نه لرو خدای دا چې دغه اډي چې ستراتیژیک موقعیت لري او ډیر مصرف پېښوي ډیر استحکامات او تاسات په منظم او درست شکل باندې جوړ شوی وساتل شي د راتلونکو پاوز لپاره ځکه چې ممکن په آینده کې به هم که پاوز منظم جوړیږي لویږي پراخیږي هم دغه سیاړو ته اړتیا ولري
بالکل دا د پای استحکاماتو د لودونکو د دغه اړې کچې ته موږ کولای شو پاینده کې د پای اهداف ولرو او هغه اهداف تعقیب کړو دوله دغه اړو سره به د هغو اهدافو په تعقیبولو کې ښه کار واخیستل سي او دا بده خبره ده ځکه دا بنسټونه په دفاعي شکل په پوځي شکل باندې او په نظامي شکل باندې ودان سوي دي او د دوه دغه ده او له بل پلوه زموږ په دغه باندې دا په ډېر لوړ کچه او په ډېر لوړ تخنیک د غسیبی دي داسې معنی لري لکه موږ چې په 15 روپۍ باندې ځو په یو پایشتار رستوران کې ګوړې خورو اول څه دغه کیږي دا د امریکا د پاوز په دغه باندې جوړ شوی دي د اړتیا په بنیاد باندې او موږ په درې منړۍ ته ډېر فقیرترین 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 ملک یو هغه یو داسې ملک چې هغه قدرت وي د لپاره د استخباراتي اهداف ته لودي او د سیمه د پادرګلی او موږ دغه سي ناوړه اهداف د سیمه په وړاندې هم نه درو سي موږ د استخباراتي موږ د راځي د خلکو موږ غواړو چې دا رقم دفاع وکړو سي خپل ځان وساتو نو دغه دغه کوم دغه د پای دغه تاسیسات په داسې شکل ساتل چې موږ په آینده کې موږ په ګټ راسي دا ډېر لوړ د ګټنه کوي او دغه د ګټنه موږ په واسه وسوم نه دی پره او دا که سبا ته موږ دغه وکړو په شرطو کو په اصطلاح باندې موږ پر مخ ولاړ شو یا دغه وسو پیسې ولرو هم دا کار نشو کولای ځکه دا ممکنه نه ده چې په دغه اقتصاد باندې په داسې پوځي اړې کې چې هغه امریکا یو سوپر پاور د مرکزي آسیا او د چین لپاره د انټلیجنس وار لپاره جوړ کړی وي او هغه باندې موږ وکولای شو خپل دفاعي اهداف پر هغه بنیادونو باندې بنسټونو باندې ودان کړو دا موږ له وسه وتلې خبره ده خب خبره دا وي چې دا وساتل شي دا دی بالکل وساتل شي او زموږ د زینو په دغه لپاره هوایي پاوز لپاره په کار راځي د بګرام اډا په کندهار کې کوم دغه سید د شنډه نوایي اډا سید زموږ د هوایي قوا لپاره په کار راځي تر اندازې پورې سیمه اړتیا لري هغه اړتیا اور باندې پرکو او دغه سی لوړو مصارف ته ځان ورد دغه تن ورد کو څومره شي زموږ د پوزي استعداد خبره ده دغه پوزي خپل کمبل سره باید سم پکې وغځو دا څنګه چې کمبل مو کښنی وی او مو پکې په ځال ته لارې ته غځې د لیوی بیا اکثر وخت لا پانا د اوسه دغه شبه کې چې پکې کمبل وزغ تغر ورې خواته ورز غلې وی هغه خواته بیا یو کار پر اول میږي از اوس په خاکسیه بل څه دغه سی بیا یو جنجال دی نو زموږ د زپکر کونسي د افغانستان هغه استعداد مادي استعداد نه لري چې له دغو پوځي اړو څخه د خپل دغه لپاره پوځ د تقویې لپاره داسې کار واخیستل ډېر مصرف کوي زموږ دفاع باید په افغاني دغه کچه وي افغاني دغه باندې اړتیا او پر بنیاد باندې د سیمې د اړتیا په بنیاد باندې موږ نړیوال قوت نه ویسي نړیوال ځای مو اهداف لرو موږ یو سیمې یو غریب مملکت یو خپل دغه د خپل ځان ساتلو او بل چا غرض نه لري
بله من نه قانی صاحب دغه تاسو خبرو په استناد اندر صاحب قانی صاحب یو خپ موضوع هغه چې موږ د خپل اړتیا او پروسس باندې اوس افغانستان چې دغه اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی خلک به وزلی دی به وزلی ډیره زیاته ده ډیر اقتصادي کاروبارونه په ټپه درېدلې دي نړیوال پنګوونو ته ځړنه کوي په افغانستان کې په دغه یو حالت کې دغه مهم تاسیساتو څخه د اقتصادي زونونو جوړول یا د سوداګری زونونو جوړول چې د افغانستان اقتصاد په دغه سویه باندې په دغه لویدلې وي آیا دا ګټور دی او که طالبان داسې انګیري چې له دغه حالته به ډېر ژر ووځېږي او نړیوال به دلته پانګونه وکړي یا به یې په رسمیت وپېژني ډاکټر ورکړه به له نړیوالې ټولنې سره زیاته شي
زه په دې اند یم چې طالبان د افغانستان په خلکو باندې زړه نه سوځي بلکې د خپل اقتصادي بنیاد د پیدا کولو په لټه کې دي کوم د زغال سنگو یا د سکرو د ډبرو تجارت وګور چې پاکستان سره ډیر ځه شروع کړل پاکستان سره هر څه خراب دي خو دا روان دي همدا چې نور ډیر تجارتي کنټاکونه د ترکمنستان له چین له
پاکستان نور و دوس روسي سروشول دوی په دې لټه کې چې خپل فکر کړي خو پاکت کې دوی باید د افغانستان د سیاسي تعامل او دغه وسني حالت نه د وټل په خاطر باید هلې ځلې وکړي ترغو په عمومي ډول یو 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 قائم یو په ځای ولاړ اقتصاد ولرو. دا موقتی کارونه دي. ګوري دغه موضوع د دغه زنونو د افغانستان خلکو سره شریک نه ده، چاهي دا کوم پلان ده، دا استخباراتي کړنه ده، ځکه او بل لخوانه اردو جوړیږي په ډېر شدت سره اعلان کړي چې ډېر ژر به ډېر پیاوړی اردو جوړ شي. دا د کومو مشاورینو دا سره دا خو ملي اردو نه ده. په کومه کمیسالۍ کې موږ خلک ولو چې په نوبت ولاړ وي تذکرې کېدل کېږي، دوی پوځ ته جذبېږي له هر قوم نه، له هر قشر نه، له هر ولایت نه. خو داسې معلومېږي چې د پردې شاته په شدت کار روان ده او افغانان ته خبر نه دي. زما ډېر ملګري هم سنسیان کوم یو دی کې استاد ده، چېرته کوم یو دا نظامی زکتی وکړي، آیا دا خارجي مشاورین راځي دوی سرکار کې، آیا دا مولا صاحب خپل دومره په اردو کې په دونه او داسې د اصول نامو د مرام نامونه هم داسې د جم نظام نه خبر دي چې داسې پېژنه جوړېږي. دا ټول موضوعات باید افغانستان له خلکو سره شریک شي. د خلکو لپاره په لومړي سر کې امنیت ضروري، کورې ودان شو دی را وسره، خو اوس د ژوند د کار د تعلیم د افغانستان د معاصرین د وټلو چې د ټولو نړیوالو خوانه معاصره ده، له دې نه باید وځي. بیا دغه موضوعات هم کېدای شي دغه نظامی اډې که چیرې ضرورت نه وو اردو ته، کېدای شي چې تجارتي بخشونه ته جوړ شي. مګر اوس چې تجاران تښتي، یو چینایان راغلي، بیا یادونه کوم چې په مېلمستوني انفجارات وشول، د روسیې په سفارت انفجارات کېږي، خلک ډارېږي، تجار وړاندې نه راځي. او دوی دغه ځایونه چې باید اردو ته اوس استفاده وشي، او ډېر ښکلي ځایونه دي، په ډېرو جګو پیسې جوړ شوي دي، دا نو اعلانوي دي تجارتي زونو لپاره. موږ په لومړي سر کې نور موضوعات چې باید هلته طالبان کې پیش قدم شي، واقعا غواړي ښه حکومتداري کوي. مننه.
بله مننه اندر صاحب. قانع صاحب، دا د افغانستان ورستیو لسیزو جګړو ته زیر شو، ډیر ځلی چارواکو مختلف لور ویل چې په افغانستان کې یو نیابتي جګړه روانه ده، استخباراتي جګړه روانه ده، د افغانستان پاوز مخکې رنګ شوی دی، د افغانستان داسې ویل کېږي چې ډیر ګاونډیان نه غواړي چې افغانستان یو قوي اردو ولري، یو قوي پاوز ولري. فکر نه کوي چې دا هم د ځینو شاید ښایي لخوا داسې یو هڅه وي چې باید افغانستان د یو قوي ځواک څښتن نه شي په اوږد مهال کې؟
ګوره، دلته ستا نیابتي استخبارات ستا دغه اهداف ستا، یا په اصطلاح باندې پراکسی دغه ستا ټارګټونه ستا په دغه سیمه کې موجود دي او داسې به وي. خو زه فکر کوم چې موږ په خپله باندې له پراکسی حالت وتلي دي، او کله پراکسی حالت وځو بیا دغه کېږو چې بلې استقلال خواته ځو. دا هم یو تاکتیک غواړي، یو هنر غواړي، یو پوهه غواړي، یو دغه غواړي، خو هغه هم نسته را سره. نو زه فکر کوم چې دا اوس هم په افغانستان کې پراکسی وار روان دی، یو حالت د پراکسی دغه دی، کنه د پراکسی مداخلات روان دی او ډېر په شدت سره روان دی. دا چې پرون دلته دغه کې دا تاسو باید دغه د ځینو سیاسینو څرګندونې اورېدلې وي په ترکیه کې، یا په اصطلاح په تاجکستان کې، یا په دغه کې، او له بله پلوه څخه څوک باور نه کوي. باور داسې د دې لپاره باید موږ افغانستان یو دغسې ثبات ته کش کړو چې هغه خپله له افغانستان داخلي مشروعیت د هغه استناد وکړي، د هغه د یو حکومت استناد وکړي، داخلي مشروعیت داسې رامنځته شي چې یو ملي ملاتړ موجود وي له حکومت سره. طالبانو سره خو تر اوسه پورې ملي ملاتړ وجود نه لري، حتی دوی په یو قدر باندې تر دې اندازه وایي دا کاتر یو څوک په مسلمان نه وي، انجینر بي، دغه بي، بس سبب باندې سوار سي ورته وایي دا شنهاړی ده، شنڅټی ده. یو ډاکټر به بي هغه ته وایي دا شنهاړی ده، شنڅټی ده. د خدای لپاره په ډېر بد لابراتوار کې د دوی د شبخانې د لابراتوار امیر املا مقرف کړی. نو ته بل دې ورونه سره څه کوي؟ په دوه دواوي کې شپه ورځ په دواوو خوله پریس ولسی پر سوجدون سنده و سی یار رب ہدایت اور توکه دی له ہدایت من دی وی صاحب من بل خاطر روان نو زک کنا کو سی دغه د بغد د دمر صف د دی په دی په حاکمیت کې وکول شو ل پراکسی د غسغه و ز کنا دغه پراکسی ننګون وسخه د پراکسی خطر وسخه د پراکسی چیلنج د خو ګرین زک دی یو ملی دغه
مننه
دی یو ملی قوت دی را راپورته کول، یا دی یو ملی باور، یا دی یو ملی اعتماد
د راجګېدل جوګان دي په پیګر سي ملي باور او ملي اعتماد او ملي حیثیت څنګه راجګو فقط د دې ټول تمرکز په دې را مدرسې ویل دا یا نمې دی ویل بس نو زه ته
مننه قانسه
مدرسې ویل سترګ په پاوز کې کار وکړ دا خبره انحصار باندې څنګه
مننه کور ودان خبريال او د سیاسي چارو کتون کې اسمت خاني او د پوزي او سیاسي چارو پو احمد خان اندر چې په دې 15 دقیقې بحث کې مراسره انګړون وکړ مانو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته مختهور